د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. یک شنبه ده، د غویا ثوره څلرم د اپریل 23مه. پایل له خبرونو کوو. د طالبانو حکومت وای په بلخ کې د ولس کلن ماشوم عبدالرؤف د ژغورنې لپاره په شل ورځنیو عملیاتو کې ځینې انسان تښتونکي وژل سوي یا هم نیول سوي. دغه ماشوم تر شاوخوا یو نیم کال وروسته له اختطاف کوونکو وژغورل سو او په نن په مزار شریف کې د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو لوړ ټویټونه کې ویلي چې د مجرمانو د موندلو او نیولو عملیات لا هم روان دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام د طالب ځواکونو په ډزو یو ماشوم وژل سوی او دوه تنه ټپیان دي. د وژل سوي ماشوم د کورنۍ یو غړي صلاح الدین ادعا کړې ده چې طالبانو پر یو چک پوینټ پر هغه رکشا ډزې کړې چې د دوی د کورنۍ درې غړي په کې له دوکان څخه کور ته روان وو. د ننګرهار امنیه قومنداني امنیت امیر ظاهر مبارز بیا وایي چې ماشوم د وسلوالو غلو په ډزو وژل سوی. مبارز وایي چې د پیښې په تړاو څلور طالبان نیول سوي. تکل سوی و د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن په اوکراین کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره وګوري. د لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، د امریکا لومړی جګړې چارواکي دي چې کیف ته به سفر کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو اړتیاو په اړه خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره ورته اړتیا لري. د اوکراین لوی څرنوالی وایي چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال لږ تر لږه 213 ماشومان وژل سوي. دغه دفتر نن وویل چې په دې جګړه کې 390 نور ماشومان ټپیان سوي دي. بلخوا د اوکراین د دونیتسک والی وایي چې نن هم دوه ماشومان هغه وخت مړ شول چې د روسیې ځواکونو د بمباری له کبله یوه ودانۍ ونړېده. ایرانی رسنیو د سیمه ایزو رقیبانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو راپور ورکړ. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفه ځای کې وسوې. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اجنس مهر راپور ورکړی چې د عراق عموماً عالی رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. او په فرانسې کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. رای ورکوونکي د اوسني ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیارخي کاندید مارین لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 15 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمني وکړي. د نظر پښتنو له مخې اټکل کړي چې ماکرون به نن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای سي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د افغانانو بشري حقونه باید خوندي سي.
د لیکلي خپل څارنې پلاتنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو کسانو پر افغانستان د پاکستان د ورستي بمباري په مخالفت کې مظاهره وکړه.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې کوم تیرای شوی ده دا قضیه باید په رسمیت پیدا کی، دوی رسمي اوخلی.
په بل لاپور کې د پاکستان پوځي چارواکي دا کوي چې دا ونسان د خاوري د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندیشمن کړي. د ماین پاکانو له کارونو هم درته وایو.
هر امیش تقریبا یو سل دیش یو سل پنځه دیش په لږه کسان چې د ماین او د مهمات د وجنه حادثات کیږي.
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خبرو. د ورکو عزیزانو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونه د سر راپورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکون کوي. ریچارډ بانت وایي د افغانانو بشري حقوقو باید خوندي سي. شغلی بانت په کابل مزار شریف او کندز کې وروستي 14 ته په اشاره لیکي پر اړه خپل څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. تب د سل کې د چي د تیر اونۍ د قربانيانو د کورنۍ غړي د دې پېښې د عاملانو د نیولو او مجازاتو غوښتنه کوي. دا هم په دې اړه تفصیل
وای زه څه ولاړم ذکر مې کاوه چې یو درم موسوې چې دا درم موسوې د خلک روان دی اول ویل دا
نجیب نومیگی پلاری د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د مولوی سکندر په جماعت کې د شوی چاودنې له امله ټپي شوی. تر څنګ یو خپل لسکلن مسلم په دې چاودنه کې وژل شوی دی. وای د چاودنې په ورځ یې په ټوله سیمه کې ویره خبره وه او هر څوک په دې لټه کې و چې وپوهیږي د کورنۍ غړی روغ پاتې کنه. د نجیب په خبره په دې چاودنه کې وژل شوی او ټپیان ټول ملکي او بېوزله خلک دي او داسې کسان هم پکې شته چې د خپل ټپ د درملنې توان نه لري. د طالبانو غواړي چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندز په مولوی سکندر جماعت کې د تیر جمعې په ورځ 14 کې 33 تنه ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. له دې 14 یو ورځ مخکې په مزار شریف کې د شیعاګانو په یو جماعت 14 وشوه، او له هغې یو ورځ مخکې بیا د کابل په دشتي برچی سیمه کې د شهید عبدالرحیم خوانزي مخي او ممتاز خونیز مرکز کې 14 وشوي چې ټول قربانیان ملکیان وو. د 14 په کور دننه او له افغانستانه د باندې پراخ خبرګون راپورته کړل. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې اړه بخپل څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. خغلی بینټ په خپل ټویټر باندې لیکلی، د تیرې اونۍ له وحشتناکو بریدونو وروسته د ټولو غمجنو افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د لیکلي خپل څارنې، پلټنې او حساب ورکولو ته به دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي، د سرغړونو مخه ونیول شي او په نړیواله کچه تضمین شوی عدالت تامین شي. پرون د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی هم ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ملکی وګړي د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي، خو طالبانو دا ګواښ بابي زګڼلې. اغلی حمیدی وړاندیز کړی و چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي دی پیل شي، ترڅنګ د نړیواله ټولنه د عیش د جدي ګواښ په توګه پام کې ونیسي، د بشري حقوقو ساتنه د سرو کرښو په توګه مطرح او تر خوا دي د جرمونو نړیواله محکمه د ملکی مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي.
په راپور کې مو ورته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې د افغانانو بشري حقوقو باید خوندي شي. دا په اصل کې د چې په دې ورستوي کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شینونکی توریالی ځاځی را سره په مستقیم تماس کړي. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنې څومره پر ځای دي چې په دې ورستوي کې په افغانستان کې د ناامنیو د وامته اندیشنه څرګنده کړی ده؟
ګوري چې په هیواد کې څه بد ناورین حاکم ده او ولس د څه زور سره مخامخ ده. دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې دا ولس زوریږي، دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې په دې ولس باندې غمیزي حاکم دي. د دغه ټولو غمیزو، د دغه ټولو ناورینو عاملین د څه د پاسه څلور لسیز حکومتونه دي چې په دې ولس باندې د پردیو یرغلګرو لخوا ټپل شوي او تحمیل شوي دي. ملګری ملتونه یوازینی لار د حل دا د ملګری ملتو ته چې زما یو وړاندیز دا ورته چې دوی باید په طالبانو امارت باندې فشار راولي او لبل خونه پاکستان باید فشار لاندې راوستل شي ترڅو پاکستان د خپلو مداخلو کړنه په افغانستان کې بند کړي. ول دا ټول اسلامي ډلې ټپلې کوي، پخوانی مجاهدین او اوسنی طالبان دي، دا ټول په پاکستان کې روزل شوي دي او دوی د پاکستان اهداف زموږ په هیواد کې تضمینوي.
ځکه چې د مسلې ترتلم چې پاکستان هم په دې ورستوي کې پر افغانستان بمباري وکړي، خو د طالبانو پر چلند ګڼو کسانو انتقاد کړی دی چې هم د اعلامیې ژبه ډیره نرمه و او هم د دوی د خوا کوم اقدام ونه سو. څه فکر کوي چې طالبان دا ورته لري چې د پاکستان د دې یرغل یا تیری پوړاندې اقدام وکړي؟
طالبان دا توان هم نه لري او طالبان هم نه غواړي چې د پاکستان په وړاندې د عمل ترسره کړي. زموږ په وخت کې یو واري د پاکستان تیاری د افغانستان فضا ته را داخل شوی، پیلوټانو په مغه خپل مسول خپل امیر باندې غږ وکړ چې د پاکستان الوتکې را داخل شوې دي او ورته امر دی وری ورکړو، بیرته غږ پر باندې وکړل چې دا تیاری د افغانستان د فضا نه ووتلې، وای پاکستان ته ورننوځي دا تیاری لمنځه یوسي. اماغه وو چې په ظرف د دریو دقو کې د افغانستان د هوایی قواو پیلوټانو د پاکستان جټ تیاری په میرانشاه کې وویشتل او په ځمکه راوغورځولي.
د تیر اونۍ د قربانیانو د کورونۍ غړو د دغو پیښو د عاملانو د نیولو او د مجازاتو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوي چې په دې برخه کې څوک اقدام کولی سي او څوک د څارنې یو میکانیزم لري؟
هیڅوک نشي کولی. د دې لپاره دغه ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین وو که اوسني طالبان دي، دا ټول په پک داعش د القاعده ده، لشکر طیبه ده، د دغه ټولو مرکز د روزنې پاکستان ده. د ترهګري ډلې مالته روزل کیږي، صرف نمونه فرق کوي چې یو د داعش په نامه بل دي، طالب په نامه بل دي، مجاهد په نامه باندې په دې افغانستان کې دا ټول د سیمې هیوادو لاسونه جیب دي، هیواد کې لاسونه وګد شوې دي او دغه ډلو ټپل په وسیله باندې نه پرېږدي چې دا ولس په آرام ژوند وکړي.
په جرمني کې مشت د سیاسي مسایلو شینونکی توریالی ځاځی و چې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې را سره خبرې کولې.
ازادي رادیو .com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ګڼو افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه او له امریکا د غراز ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه جدي وګڼي.
پر خوست او کونړ د پاکستان د وروستیو بریدونو دا د اونې ووته، خو لا هم دغو بریدونو ته په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه ښودل کیږي. لسګونه افغانان پرون په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول او غوښتنې وکړه چې پاکستان سره باید د دې بریدونو حساب کتاب وشي. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات هم د دغه مظاهره ګډونوالو.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کی، دوی رسمي اوخلی ایوا ورزنا دوی ورزنا عمری داسې مداخله روان دي. د مرګونه آیا بشر حقوقونه په نړۍ کې شته؟ هومن رایټس واچ بشر حقونه اغوی څو وکړل؟ ایمون ګلاو شکواو شکایت دادای چې دا خبره باید جدي وخستل شي او دې پښتنه وشي. د امریکا متحده ایالاتو نامم غوښتنه دادو چې په دې کې باید جدي مداخله وشي.
پاکستان د تیر اونۍ د شنبه په سهار وختي پر خوست هوایی بریدونه وکړل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرګ ژوبل واړوله. په همغه محل پر کونړ هم پاکستان برید وکړ، خو تر پایه د ښکارا سره کونه لګی چې هوایی برید وو او که توغندیز. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د غبریدونو کې وڅل وختنه ملکیانو وژل شول او 22 نور ټپیان شول. د راپورونو لمخې د دغه پیکي قربانیان تر ډیره له وزیرستان، خوست او کونړ ته بي ځای شوی خلک وو چې هلته پناه وړې وو او مشت شوی وو. د واشنگټن د مظاهرې ګډونوالو پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې ګواکې د پردیو په لمسونه د نجونو خوندزي هم بند ساتلې دي. د مظاهرې ګډونوال سپوږمۍ مسعود:
موږ تاسې تفسیر، فقه، د قرآن کریم تجوید دا ټول په مکاتب کې زده کړل، نو دا باید مکتبونه باید خلوص شي. که دا مکتبونه خلوص نه شي او دا بهانه دوام پیدا کړي، دا په دې معنا دی چې دا وقت هم د افغانستان ریشې، د افغانستان بنسټ د ورانولو کوشش دی، او دا د بیگانه او د اجنبیونو رهنمایي د اشغال دا چې د خپل اختیار نه لري، د دې واضح یو مثال دی.
پاکستان پر افغانستان د خپل هوایی بریدونو په تړاو ښکارا څونه ویل، خو ځینو پاکستانی رسنۍ یو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د ملکی مرګ ژوبل راپورونه څیړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو خپل اعلامیه کې بریدونو ته ښکارا اشاره نه ده کړې، خو په یو ډول خپل بریدونه توجیه کړي وو، ځکه د دوی پټکو پاکستان ته د افغانستان له خاورې عملا ګواښ متوجه دی. طالبان بیا وایي خاورې د هیڅ چا په ضد نه کاریږي، او دوی خبرداری ورکړی چې د پاکستان لخوا د ورته بریدونو تکرار به بدې پایلې ولري. د طالبانو دفاع وزارت هم ویل ځواکونه یې ډیوران کرښې ته څیرمه د ځوابي برید امر ته په تمه دي.
په همدې موضوع کې تمکیر د پاکستان د پوځي ادارو چارواکي دا کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د فعالیتونو دوام اندېښمن کړي دي. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې:
په دې ویډیو کې ښکاري چې څو پاکستانی فوجیان د پاکستانی طالبانو لاس ته ورغلي او وسلې ورنخلي. دا ویډیو په خوست ولایت کې د شمالي وزیرستان پولو ته نږدې یو اوسیدونکو آزادی رادیو ته رالېږلې او ادعا کوي چې پرون شام بنا وخت د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان سیمه کې د پاکستانی فوج او پاکستانی طالبانو ټي ټي پی ترمنځ نښته سوې ده. د وزیرستاني کډوال د نوم نه خبرولو په شرط آزادی رادیو ته وویل: دا کس وای ام وګړی دی او د سترګو لیدلای حالې لازد رادیو سره شریک کړای دی. حکومت خپلواکي سرچینې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې د دوی د پوځیانو پر ضد فعالیتونه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي، او د ترهګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره باید زر تر زره اقدام وسي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د عامه اړیکو ادارې آی ایس پی آر پاکستانی رسنیو ته ویلي چې پرون شنبه په شمالي وزیرستان کې د افغانستان له خاورې د پاکستانی طالبانو د برید په پایله کې درې پوځي سرتیري وزل سوي دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پوځ د امریکو آی ایس پی آر ویلي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د فعالیتونو لپاره کار اخیستل په کلکه غندي او تمه لري چې افغان حکومت یعنی طالبان په راتلونکو کې د دغه ډول فعالیتونو اجازه ورنکړي. د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې د پاکستان د پولو د دفاع اراده لري او زموږ د زړورو سرتیرو دغه ډول قربانۍ به زموږ عزم نور هم پیاوړی کړي. د پاکستاني چارواکو دا ادعاوي هم کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو تازه نظر واخلو خو ویاندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او نه به ترې داسې استفاده وسی. د پاکستان پوځ په داسې حال کې تازه د خپلو درېو سرتیرو د وزل کېدو راپور ورکوي چې نږدې یوه اونۍ مخکې هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي لبري دروسته په دوو بیلابیلو پیښو کې اته پاکستاني پوځیان وزل شوي و. له هغه وروسته د پاکستان پوځ د افغانستان پر خوست او کنړ ولایتونو هوایي بمباري وکړي چې نږدې 50 کسان پکې ووزل شول او له شلو ډېر ټپیان شول. د بمباري په کور دننه او بهر پراخ برګونه له ځان سره درلودل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي. په داسل کې چې په اوکران کې د روسیې جګړه په دې وروستیو ورځو کې د دې هیواد پر ختیځو سیمو ډیره متمرکزه شوې ده او د جګړې د سړېدو کومه نښه نه تر سترګو کیږي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې دی به نن د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کیف کې وګوري. امریکایي چارواکو تر اوسه کیف ته د دغو چارواکو د سفر پلان نه دی تایید کړی. نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې روانه جګړه د دې هیواد په ختیځ کې شدیده شوې، ټاکل شوې وه چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران پر اوکراین د روسیې د یرغل وروسته نن د لومړي ځل لپاره کیف ته لاړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون اعلان وکړ چې دی به په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او دفاع له وزیر لوید آستن سره وګوري. که دغه سفر تر سره شي دا به د اروپایي ټولنې تر یو شمېر مشرانو وروسته لومړی ځل وي چې جګپوړي امریکایي چارواکي کیف ته ځي. سپینې ماڼۍ کیف ته د بلینکن او آسټن د سفر پلان نه دی تایید کړی او د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. اوکراین ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د ورتلو خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې دی د یکشن بې پورز له خپلو امریکایي شریکانو سره د مهمو خبرو لپاره تیاری نیسي. په عین حال کې روسي ځواکونو هڅه کړې چې د اوکراین په جنوبي ښار ماریپول کې د پولادو پر یوې فابریکې چې سرتیرو او ملکیانو پکې پناه اخیستې یرغل وکړي. روسي هڅه کوي چې په ماریپول ښار کې د مقاومت وروستۍ ډله ماته کړي. اوکراین وایي په سلګونو ملکیان او سرتیرې د ماریپول د پولادو په فابریکه کې دننه بند پاتې دي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولکسی اریستوویچ پرون شنبه وویل چې روسي ځواکونو پر دغه فابریکې هوایي بریدونه بیا پیل کړي دي. په عین حال کې له ماریپول څخه د وروستیو ملکیانو د ایسترلو لپاره هڅې پرون بیا ناکام شوې. په امریکا کې میش د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي داسې نه ښکاري چې د روسیې پوځ د خپلو سرتیرو د پیاوړي کولو یا ځای پر ځای کولو بهیر ځنډولی وي، بلکې احتمال شته چې خپل بریدونه لا ګړندي کړي. د انسټیټیوټ په وروستي تحلیل کې ویلي چې روسي ځواکونه به خای پر روان ورځو کې ځمکني تهاجمي عملیات پراخ کړي، خو دا نه ده څرګنده چې په کوم اندازه او څومره ژر به دوی دغه بریدونه پیل کړي.
د هلمند فولاد لوبډلې د کرکټ د لسوريزه سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي یا د لسوريزه سیالي 40 ورځې وړاندې په هلمند کې پیل شوې وي. 13 ورځې د هلمند فولاد لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د دې ریاست په خبره د دې لسوريز ټورنمنت پایلوبي ته جمال ځای او د هلمند فولاد لوبډلې وبتي چې فولاد لوبډلې ټاکل شوی هدف پوم اور کې پوره او اتلولي په خپل نوم کړه. په دې ټورنمنت کې 14 لوبډلو ګډون کړی وو او مخې ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې. په ورزګان کې د رمضان جام فوټسال سیالیو اتلولی د میوند فوټسال لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي یا د سیالي چې د روژې میاشتې په دویمه پیل شوې وي، تیر ورځ ناوخته د میوند فوټسال لوبډلې الفت لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د دې فدراسیون په خبره په دې سیالیو کې 14 لوبډلو د ورځدان له بیلابیلو ولسوالیو څخه ګډون کړی و. په یادو سیالیو کې نجیب الله وصال غوره لوبغاړی او محمد نبی غوره ګول وهونکی ونومول شول. د دې سیالیو مخه ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او د هندوستان د کرکټ په سوداګریز لیګ یا آی پی ایل کې نن شپه ودیر شمه لوبه د ممبئی انډینز او لکنو لوبډلو ترمنځ کیږي. د آی پی ایل لوبه د رسمي ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ دا لوبه د افغانستان په وخت 9:30 بجې ده. د دې لیګ د تیر شپې په لوبه کې سن رایزر حیدرآباد له رویال چیلنجر څخه په 9 وکټو لوبه وګټله او دریمه بریا یې خپله کړه.
در راپورونه برخه دلته پای ته ورسیده. پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. دا ماین پاکی دی یو شمیر موسسو او چارواکي وای په تیرو اتو میاشتو کې هر میاشت تر سلو زیات کسان د ماینونو په چاودنو کې مړه او یا ژوبل شوي دي. د دوی په وینا د طالبانو د حکومت په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د ماین پاکی د موسساتو فعالیتونه درېدلي وو چې اوس بیرته پیل شوي. د ماینونو د قربانیانو او ټپیانو کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي د هغه سیمو نقشې دي د ماین پاکیو موسسو سره شریکې کړي چې دوی ماینونه په کې یخې دي او له دې موسسو سره دي د ماین پاکولو په برخه کې همکاري وکړي څو لدی ورسته نور قربانیان وانه.
شوارم صدقي وخت نماز مې فونجا ماين انفجار کړ.
ماينونو د کریمي د کورنۍ دوه غړي وژلې دي. د کریمي میړه په 1491 مریض کال کې د کابل په خواجه جام سیمه کې د یو ځای پر ځای شوی ماين قرباني شو. د کریمي زوی د 2 کلن اسماعیل هم د پلار لمرق څلور کال ورسته د شپې هغه محل چې لکاره کور ته روان وو د ماين په چاودنه کې وژل شو. کریما وای زوی اسماعیل چې دوه ماشومان درلودل کراچۍ درلوده او د همدې وسیلې لارې کورته ډوډۍ راوړله. لدې دوه پیښو وروسته کریما د یوې ولس کسیزې کورنۍ سرپرسته شوه. وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې سترې کورنۍ د مالي اړتیاو پوره کول ډېر ورته ستونزمن شوي دي. کریما ماینې ښودونکي د دین او انسانیت له نظره ګناهګار او د انساني حقونو نقضونکي بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی چې شپږ څلوېښت کاله وشول د جګړې په اور کې سوځي. روسان راغلل، ماینونه یې خښ کړل، مجاهدینو او طالبانو دوی ټولو ماینونه له ځان سره راوړل. اوس دوی باید ټول ځایونه له ماینونو پاک کړي ځکه چې مسؤول دي.
د ماینونو کارول که څه هم یو جنگي جنایت ګڼل کیږي خو د افغانستان په څو لسیزې تاریخ کې د جګړو ښکېلو اړخونو ډېر کله له ماینونو استفاده کړې. د طالبانو په ډلې هم تور دی چې په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې ماینونه ایښي. د ماینونو د تاریخ په هره دوره کې د نظامیانو تر څنګ له عامو خلکو هم قرباني اخیستې.
ګروه ها باید و مناطق هر څه زودتر به مؤسسات ماین پاکي.
احمد شاه هغه کس دی چې په کونړ ولایت کې په یوه چاودنه کې خپل دواړه لاسونه وبایلل. احمد شاه وایي لا 1415 لمریز کال را په دې خوا چې دا پیښه وشوه تر اوسه یې د لاسونو محرومیت ځوروي. نوموړی زیاتوي دې ناغوښتل شوي معلولیت یې ژوند ډېر متاثره کړ. حتی د کار د پیدا کولو په برخه کې هم بل ډول نظر ورته کیږي. د احمد شاه په وینا د جګړې ښکېل اړخونه دي د سیاسي دښمنیو یا بل هر دلیل لپاره مقابل لوري ته د ضرر رسولو په نیت له ماینونو کار نه اخلي ځکه د هغه په خبره بې ګناه وګړي هم د دې ماینونو قرباني کیږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
امروز که جنگ تقریبا آرام شده در بعضی مناطق
اوس چې جګړه ختمه شوې ده هغه ډلو چې په ځینو سیمو کې ماینونه ایښي دي باید ژر تر ژره د ماین پاکۍ موسسو یا هغو بنسټونو ته چې د ماینونو د لمنځه وړلو په برخه کې کار کوي دقیق ادرس ورکړي چې هغه سیمې له ماینونو پاکې شي او انسانان پکې د ماینونو له ډاره پرته ژوند وکړي.
دا داستان لا هم دوام لري. اوس د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د افغانستان په 40% خاوره کې لا هم د ماینونو خطر شته. د دې موسسو د مسؤلانو په وینا په میاشت کې تر سلو ډېر کسان د ایښودل شویو ماینونو قرباني کیږي. د عمر د ماین پاکۍ موسسې د ملاتړ برخې مسؤول عمران مومن ازادي راډیو ته وویل
دا څه میاشتې کېږي چې د حکومت بدل شوی دی. تقریبا یو شپږ میاشتې کار بند و. اوس بېرته خارجیانو کارونه شروع کړي دي. موسسات لګې د کار کوي هره میاشت تقریبا یو سل دېرش یو سل پنځه دېرش پورې دغه کسان چې دی د مین او د مهماتو د وجې نه حادثات کېږي پې زخمیان کېږي هم شهیدان کېږي حتی مین پاکان هم ماینونه وایي.
طالبان مني چې ماینونه ایښي دي خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی به د هغو سیمو نقشې د مین پاکۍ موسسو ته ورکړي چې ماینونه یې پکې ایښي دي روښانه ځواب ورنه کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په یو لنډ پیغام کې ولیکل چې د دوی لخوا د ایښودل شویو ماینونو ځایونه ورمعلوم دي چې بیرته به یې راوباسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان وایي دوی عمومي نه بلکې پلان شوي ماینونه ایښي وو.
عمومي نه وو، هدفمند او دښمن ته په مشخص ساحه کې ایښودل کېدل چې په هغه صورت کې هیڅ نه وه تاوان ملکی خلکو ته نه رسیدو.
د ماین پاکۍ د ځینو موسسو مسولانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت همکاري ورسره کوي، اما دا چې د هغو سیمو نقشې ورسره شریکې شوې دي چې طالبانو ماینونه پکې ایښي څه ونه ویل. له دې سره هم ماینونه هره ورځ په افغانستان کې چاودیږي. په تازه پیښو کې په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت امنیه قمانداني د ماین په یوه چاودنه کې د دو ماشومانو د مرګ او ټپي کېدو خبر ورکړی و.
اکانومس مجلی په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د شمالي ولایتونو چاودنو ته په اشاره د کندز ولایت د امام صاحب په یو جماعت کې پر چاودنې تمرکز کړی دی. په دې چاودنه کې درې دېرش تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. که څه هم سمدستي کومې ډلې د دې برید مسؤلیت ونه مانه، خو د داعش خراسان څنګه د جمعې په ورځ وویل چې دوی د افغانستان په ولایتونو کې وروستۍ حملې کړي دي. داعش په مزار شریف کې د شیعاګانو په جماعت کې د چاودنې په اړه ویلي چې د دغه ښار د سیدوکان جماعت د لمونځ کوونکو په منځ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو او کله چې لمونځ کوونکي سجدې ته ولاړل چاودنه وشوه. د اکانومست له مخې له نومبر میاشتې را په دې خوا داعش په افغانستان کې دومره فعال نه و، خو په دې وروستیو کې ناببره په افغانستان او پاکستان کې بریدونه زیات کړل او له کبله یې ډېره مرګ ژوبله شیع اقلیت ته واوښته. جیوګرافیکل مجلې بیا په تازه ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه لیکنه خپره کړې او د هغو راتلونکی یې تیاره بللې. مجلې کښلي سره له دې چې طالبان پرله پسې ژمنې کوي چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکوي، د افغان ښځو او نجونو د راتلونکي په اړه بې باوري ختمه شوې نه ده. د تیر کال په اګست کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته ښځو کار له لاسه ورکړی او تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېښودل کېږي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. جیوګرافیکل مجله لیکي د طالبانو ویاندویان بیا بیا ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو یادونه کوي، خو عملا طالبانو د 1990 لسیزې په شان نجونې له زده کړو بې برخې کړې دي. د طالبانو د پوهنې وزیر د ناروې له یو پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې نجونې به هغه مهال ښوونځیو ته ولاړې شي چې سم شرایط برابر وي او دا کار به د افغانستان د کلتوري ارزښتونو او اسلامي اصولو په رڼا کې ممکن شي. د دې معنا دا ده چې د هغوی په درسي نصاب او سیستم کې زیات بدلون راوړل کیږي. د مجلې پر اساس دومره ستر بدلون زیات مالی لګښت او پراخې مسلکي تجربې ته اړتیا لري چې طالبان یو هم نه لري. ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید، ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
السلام علیکم، د محمد غنی وردګ له غزنی څخه تاسو ته مخاطب یم. د افغانستان د اسلامي امارت د مخابرات او ټکنالوژي د وزارت له محترم مسؤلونو څخه پوښتنه کوم د تاسو د طریقه چې په غزنی کې د اتصالات کمپنۍ او غریبا کیفیت به حد ډېر ټیټ شوی دی. یو چاته چې زنګ وایي پنځه او شپږ دلې به ورته زنګ وایي وروسته هم نه روخ کیږي، نو دغه مسئلې ته د اسلامي امارت توجه واړوي او دا ستونزه د راته حل کړي.
زنه جمله د کندهار ولایت نهیمه نهیه څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. موږ دلته په کندهار ولایت کې په نهمه نهیه کې د اوبو سره ډېر په تکلیف د چشنګ اوبه نه لرو. هیله کوم چې زما آواز زما غږ د طالبانو د مشرانو پر ورسوي تر څو موږ دلته د اوبو ذخیره جوړ کړي او دا د اوبو یو غم راته وخوري. نو ډېر کور ودانۍ به وي.
زناغه خبرې کوم ننګرهار ولایت چین لسوالۍ نه د غمرستو په تړاو چې تاسو کوم پیغامونه خپروئ د چین لسوالۍ احوال به زه درته درکړم چې په چین لسوالۍ کې کومې مرستې کېږي. په اوله ورځ چې کومو نفرو ته کارټونه جوړ کړي خپل خپلوان یاران دوستان د طالبانو قریبان چې کوم دي هغوی ته یې ورکړي دي، مګر نور خوار غریب یتیم اسیر دا کی حق نه لري د نن ورځې پورې دا مغوی حق دا و ماتم وار د چمدوی اخلي بل چاته نور کوي آیا دا دوی نه د مونږ غوښتنه ده چې دا هم دوی د دی حقدار دي کنه مګر په ولس کې نور خواران غریبان شته
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421